یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وای افغانستان له هند سره خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. د غراس په نړیوالو مسایلو کې دا هم اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو څرګندونو او ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفحه په
دوستانو له رضوان مراد نه مننه. اوس هم مخکې له دینه چې رضوان مراد درته د خپرونې مهم مطالب درو پیژني په مکې د دې سات خبرونو ته خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د افغانستان د دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سختې خبرې او ګواښونه د نه منلو دي. او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سختریزي ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت بندیز لګېدلی د تورستي برید طرحه شنډه کړې ده. د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان ازادۍ رادیو ته وویل چې دا وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته معرفي کړي. د کرهنې او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره دوه کاندیدان چې نوي غوره شوي او لس تنه کاندیدان چې مخکې غوره شوي وو د جمهوري ریاست د مرستیال لوري ولسی جرګې ته معرفي کیږي. ښاغلی عرفان وویل د هغو د کاري پلانونو تر اورېدو وروسته به جرګه په راتلونکي وی ونه یا لس ورځو کې د دوی لپاره د رایو صندوقونه کیږدي. د افغانستان د ولسمشر په نوي فرمان کې نصیر احمد دورانی د کرهنې وزارت او مجیب الرحمن کریمی د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. اخوا ته مده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي. دا تفاهم لیکونه به د اجرایه رئیس د هند د سفر پر مهال امضا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته وویل چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د نوو تفاهم لیکونو په اړه لا جزئیات نشي ورکولی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي زخمیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ کړي. د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې پر دې مرکز به $450 میلیون ولګول شي او د سلو ناروغانو د پالنې او درملنې لپاره به ځای ولري. په دې روغتیایي مرکز کې به ښځینه او نارینه ټپیانو ته د فیزیوتراپي ټول امکانات موجود وي. په دې مرکز کې به د افغانستان د طبي علومو د اکاډمۍ 40 ښځینه محصلانو ته د استوګنې امکانات هم برابر شي. د خبر پاڼې په حواله دا ځانګړی مرکز به تر 2019 میلادي کال جوړ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې د ملکي او پوځي زخمیانو د پالنې او درملنې لپاره جوړیدونکی مرکز به عصري ټکنالوژي او ډېر پرمختللي وسایل ولري. او سم په مخلي د سیمي او نړۍ څو خبرونه ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبرې او غواخونه د منلونه د سرګی لاوروف پرون په نیویار کې وی خبري غونډه ته وویل کله چې موږ یو بل ته غواخونه کوو نو طبیعي ده چې دا بد ده. د منلونه دا هم سمنه ده چې غلي کینو او شمالي کوریا د اټومي هڅو ننداره وکړو. دا هم د منلونه ده چې په دې ټاپو وزمکي جګړه پیل شي. سرګی لاوروف زیاته کړه موږ باید آرام شو، یو بل ته لاس ورکړو او پوه شو چې لږ دمې ته اړتیا لرو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د ولسمشر د وروستیو خبرو په ځواب کې وویل چې هغه له رواني پلوه ګډوډ دی. ترامپ هم کیم جونګ اون ته د لیوانی خطاب کړی او ویلي دي که چیرته پیونګ یانګ پر امریکا یا د امریکا پر متحدانو حمله وکړي شمالي کوریا به په یو مخ له منځه یوسي. اخوا اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یو ځای شول چې وایي دوی به په 2013 میلادي کال کې له ژمني اولمپیک څخه چې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي پر لرې پاتې کېدو غور وکړي. دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ویره په زیاتېدو ده. د فبروري د میاشتې د ژمني اولمپیک لوبې د همدې میاشتې له 9 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې په پیونګ چانګ کې پلان شوي دي. دا سیمه د شمالي کوریا له سرحد څخه 80 کیلومتره لرې ده. دا سرحد په درنو وسلو او درنو پوځي وسایطو ساتل کیږي. د اوکرين حکومت لدی عمل چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هغه هیواد ته د تک پلان لغوه کړي مایوسی څرګنده کړي. ټاکل شوی و چې د رومانیا ولسمشر راتلونکي میاشت کې اوکرين ته ولاړ شي، خو وروسته یې وویل چې د اوکرين په ښوونځیو کې په اوکراینی ژبه د لیک لوست اجباري کولو له نوي قانون سره په مخالفت کې خپل سفر لغوه کړ. د رومانیا ولسمشر وویل چې دا نوی قانون په شدت د هغه لګکیو پر حق تیری کوي چې غواړي په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې تایید کړې چې دا سفر لغوه شوی. هغې خواشیني څرګنده کړه چې د رومانیا حکومت د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې نه غواړي. د اوکراین پارلمان د سپتمبر په 15 نیټه یو نوی قانون تصویب کړ چې وایي د ښوونځیو زده کوونکي باید تر 15 ټولګي وروسته په اوکراینی ژبه لیک لوست وکړي. اوکراینی چارواکو دا تور رد کړ چې نوی قانون د لګکیو پر حق تیری کوي او وایي چې نوی قانون په اوکراین کې میشتو لګکیو ته اجازه ورکړي چې په عمومي روزنیزو مرکزونو کې په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د یو ترهګر برید هڅه یې شنډه کړې ده. دوی وایي دا برید د داسې یو چا لخوا پلان شوی و چې پر فعالیتونو یې بندیز لګیدلی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل مشکوک کسانو غوښتل چې د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریدونه ترسره کړي. چارواکي وایي مشکوک کسان یې نیولي دي او وسایل، وسلې او د چاودیدونکو موادو د جوړولو وسایل هم ترې ترلاسه کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. جمهوری ریاست وی افغانستان له هند سره خپل اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس جوړوي او پر همدې اساس یې پالي.
یا جمن توسط مانس بریز جمهور مرسی میشن و به همه شکل جا بعد از استماع پلان های کاریشان در یک هفته یا حتی در روز بعد میان به پارلمان و برایشان صندوق گذاشته میشه.
و موردل چې په د کاندید وزیرانو په اړه په ولسی جرګه کې د رای صندوقونه ایښودل کیږي. د روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د شاوخوا 450 روغتونونو تړلو ګڼ شمیر ناروغان د مرګ او ژوند په پوله درولې دي. دا په اورزګان ولایت کې دی او په دې اړه له اورزګان څخه تازه احوال اخلو. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې ولایت له امنیت قومندانۍ سره مرکه کړې ده او د غراس د امنیت قومندان وی چې دلته د داعش مرکزونه ځپلې دي.
الحمدلله کاملا د دوی تشکیلات، د دوی مسولین، د مادیات چې د دوی په وایک ورکل کېدل زموږ او د ائتلاف ځواکونو تر هوایي بریدونو لاندې دي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په روانه خپرونه کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د اټومي لانجې په اړه د تازه تحولاتو رپورټ لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان د نشه موادو پر ضد خپرونه خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپه په کابل او د غراس په لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وبچو پورې په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وی چې افغانستان له هند سره خپل اړیکې د خپل ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. د ولسمشر مرسیال وایند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل کابل او نوې ډیلی تر ډیره اقتصادي او سوداګریزي اړیکې لري، خو دواړه هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې یو ګډ هدف لري. دا څرګندونه له هغې وروسته کیږي چې د پاکستان صدر زم ویلی چې هیوادی په افغانستان کې د هند هیڅ ډول رول نشي زغملای. یوسف خان زدران پر ریپورت لري.
جمهوریت ریاست د افغانستان او هندستان ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرسیال دوا خان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اړیکو په اړه د څوک اندېښنه نه لري ځکه دا اړیکې د کوم بل هیواد په زیان نه دي. ښاغلي مینپال د پاکستان د صدر اعظم دغو څرګندونو په غبرګون چې د افغانستان او هندوستان اړیکې د زغم وړ نه دي بللي وایي
افغانستان یو مستقل هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې د خپلو ملي ګټو پر اساس باندې جوړي او پالي. او د یو هیواد سره زموږ اړیکې د بل هیواد په زیان نه دي. موږ او هند یو مشترک هدف چې هغه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا لرو. تروریزم هم افغانستان ته ګواښ دی او هم هند ته ګواښ دی. بنا دا زموږ د مشترک ټکی.
ښاغلی مینا پالوی کابل او نوې ډیلی تر ډیره سوداګریزي او تجارتي اړیکې لري. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې وروستیو کې د خپل سیال هیواد هندوستان اړیکې له افغانستان سره لزغمه وتلی بللې دي. ښاغلی عباسی د پنځشنبه په ورځ د نیویارک د بهرنیو اړیکو د شورا غونډې ته وویل که هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړي خوښه یې، خو نه غواړو او نه یې منو چې په افغانستان کې د هند سیاسي او یا د پوځي رول شاهدان واوسو. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او هند د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښکاره لاسوهنه بولي. د دغې جرګې غړي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید دا ډول څرګندونو تر اغېز لاندې را نه شي، بلکې له هندوستان سره خپل شته اړیکې لا پیاوړې کړي.
دغه د دې ښکاره مداخله ده. په افغانستان اختیار لري، واک لري چې مثلا د هر یو سره دا وغواړي په نظامي، ستراتیژي، مثلا امنیتي او اقتصادي او کلتوري برخه کې دی مثلا تړونونه امضا کړي. نو دغه دی حق نه لري چې مثلا د افغانستان په کې د هند رول او یا هغه دغه کمزوري وښيي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې د هندوستان د رول ډېرېدو ویلي او کابل او نوې ډیلي یو له بل سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري. دغه تړون چې په 2011 میلادي کال کې لاسلیک شوی، له مخې یې دواړه هیوادونه د پوځي همکاریو په شمول په بیلابیلو نورو برخو کې هم اړیکې جوړولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې افغانستان له هند سره خپلې اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر اساس جوړوي او پالي. دا خبرې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په ځواب کې شوې چې ویلي دي پاکستان په افغانستان کې د هند د هیڅ ډول نفوس نشي زغملای. اورزګان کې د شاوخوا 450 روختونونو تړلو ګڼ شمیر ناروغان د مرګ او ژوند په پوله درولې دي. د اورزګان چارواکي دا کوي چې دا روختونونه وسلوالو طالبانو تړلي او خبرداري ورکړي چې تر هغه به د روغتي مرکزونو پرانستلو ته اجازه ورنکړي چې د کلینیکونو کې جراحي څنګ نه وي پرانستل شوي. په دې اړه لسیم شریف الله شرافت رپورت لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ځای خلکو پر دولت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور دی خپل منځونه کې ورڅخه د سپر پتوګه کار نه اخلي او نه دی زوروي. د اورزګان دغه جګړه ځپلې یادې خبرې پر داسې محل کوي چې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې نن څلرم ورځ هم وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو پر مخ د 450 روغتیایي مرکزونو دروازې د خلکو پر مخ تړلې وي. د دغه کسانو له جملې څخه یو نور محمد او بل همدد محمد دی چې د اورزګان د چوری او دهراوت ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روختن ته مریضان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسي ویل.
خو جنگونه چې ټاکو ټوک دی ګور خلک فرار دي زله ورک چې څوک دوری زګي څوک دوری زګي کلینیک نسته مری چې پیدا شي چې کمزوري مری چې درځه ځا چې دربل زار اول پر داخل فلارو هغه مرګ ته نږدې شي. دا اوس مره وسره دي پرونی خبر کړه د په کلمه چې کړه د وښه وکړه ګرد دار کم چې دار کم چې په ولادي ولا د ناروغي سه د مریضي سه د غاښ د درد د سر د درد د پښې د درد د دغه مریضي سه دغه څه نه دي چې و یوې خاطر نشلای به جرکان ستل خلک دي پر یو خاطر نشلای
په خوا خو موږ وساو ورور اله ته مو یو عجز ور وستل ورور د په به وسول وښنه د پښتنې شېستو وانګولې نه د مختصون سر دغه مخنه لې چې د شې درځغله واجلې راځغله خوالته وساو
شپخانه ته ورغلم پرون جرار صبر ته وځ مال دغه مریض عملیات ول ما تک تک ولې ځو کوم مال ولې ول نه می پرې دی ول پرار چې جې شار د جې چریت جار ځای چې جې لار مریض ځای چې مریض مناج زنانه مریض د مرګ سره خپل پخلو یو مټر ما په شپږ زره اوس دلته مچمار پر اوس ځای رسواستې د یوې خوا برتم رسو لاړې غوښتنه مو دغه ده چې خپل شپخانه مو ایله شي.
اخوا بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسلم له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هر قیمت وي باید دغه روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو نړیواله موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د توهینامیزو څرګندونو او ګواښونو تبادله د منلو وړ نه ده. سرګیل افروف ویل دواړه لوري باید له دې جنجال څخه یو ګام شاته شي. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې دی. لاوروف نورې کومې څرګندونې کړې دي سالی صاحب؟
بله مراد صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی تر یوې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته ویل امریکا او شمالي کوریا د وړکتون د ماشومانو په څیر مشاجره پیل کړې چې هیڅوک یې مخه نسي نیولی. سرګی لاوروف په دې مسأله کې د دریم لوري د منځګړیتوب غوښتنه وکړه.
Если говорить об обмене угрозами, то, конечно,
да его и кому же дугашуно протабадала хабра кого пахпал задки да дира бада хабра да. Да, да, манул вар карнаде. Я угамша та вахли. Да, шамали курья ачеми паузи лобу та дзирси. Да, хам да манул вар нада чи пара курья чапу вазма джагра пайлси. Муж байет пусу че да джуш парзай хош, ау дикат тар тяло ру. Кацок вари мензгритуб вукли за бай харкалай вакрам.
Остудить.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دغو څرګندونو مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون پرون د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د توندو څرګندونو په ځواب کې ټرمپ په رواني لحاظ ګډوډ وباله. ډونالد ټرمپ ویلي وه که شمالي کوریا پر امریکا یا متحدانو کومه حمله وکړي، امریکا به شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې کړکیچ د حل لپاره ځینو تماسونو ته اړتیا ده.
سالی صاحب، شمالی کوریا بیا د دې لانجې د حل لپاره څه عکس العمل ښودلی او کلا هم تهدیدونه کوي؟
تهدیدونه خو روان دي. د شمالي کوریا رهبر په یو غیر معمول شخصي بیان کې چې د شمالي کوریا خبری آژانس خپور کړی ویلي ولسمشر ټرمپ د سپکاوي له کبله درنه بیه پرې کړي. ورپسې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې خبرلانه ته وویل هیواد یې شایي دا وار د خپل هایډروجني بم ازموینه په پټه نه بلکې په آرام سمندر کې ترسره کړي. د امریکا ولسمشر بیا د شمالي کوریا د دغو تازه خبرداریو په باب د هغې ورځې په پای کې عکس العمل څرګند کړ. ښاغلی ټرمپ پر ټویټر ولیکل د شمالي کوریا کیم جونګ اون چې په ښکارا لیونی دی د خپلو خلکو د لوږې او وژنو هیڅ پروا نه کوي. دا په داسل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې پر هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه لرې بندیزونه لګول کېږي. نو مراد صاحب، داسې ښکاري چې وضعیت لا هم کړکېچن دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړه او خبرداری یا د خبرداریو تبادله ادامه لري.
تمننه دوستانو، د امریکا او شمالي کوریا ترمنس د لانجې او د دې لانجې د حل لپاره پر دوړ خو د روسیې د غږ او غوښتنې پاره مو له ساري محمد سالي څخه اوریدل. او اوس هم د دې سات اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زی اورو.
د ویکا په نوم د انډونیزیایي شرکت مسؤلین غواړي چې په افغانستان کې د زیربنا، برېښنا د بندونو د جوړولو او د قانونو د کیندنې په برخه کې پانګونه وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دغه شرکت د مسؤلینو او د سوداګرۍ خونی ترمنځ مقدماتي غونډه هم شوې ده. نوموړی وایي اوس دغه شرکت په افغانستان کې په یادو برخو کې د پانګونې په اړه لومړنۍ څېړنې کوي.
د بېخبرا په برخه کې پانګې ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د انرژي په برخه کې پانګې ته ضرورت لرو. دا پانګه کمه پانګه نه ده، دا پانګه حداقل $5 میلیون پورې حتی له ډېره ډېر هم اوړي او موږ ورته ضرورت لرو.
ښاغلی پسرلی، له افغان حکومت نه غواړي چې په هېواد کې د بهرنیو پانګوالو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د متشبثینو د عالی بورد مشر وایي د کندهار په صنعتي پارک کې د صنعت د لا پراختیا په هدف سبا د سولري یا لمریزې برېښنا یوه پروژه پرانیستل کیږي. د دغه بورد مشر حمودی ناجی آغا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې له مخې 10 میګاواټه سولري برېښنا په صنعتي پارک کې ویشل کیږي چې په دې توګه په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. ناجی آغا وایي د سولري برېښنا دغه پروژه د برېښنا ریاست لخوا د څه باندې $10 میلیونو پرځښت پرانیستل کیږي. اوس مهال د کندهار په صنعتي پارک کې 125 تولیدي فابریکې فعالیت لري او 100 نورې د برېښنا د نشتوالي له امله فعالیت نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوی بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 46 او 1 لیتر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوی پټول افغانستان او ټوله سیمه کې هم اوریدل شي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبري الهول انوري د دې ولایت د امنیه لقمندان مل پاسوال جمعه ګل همت سره دغلته د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې دغلته اوس د داعش ډلې فعالیت شته او کشتنو په کومه سطح ده.
وسه معلومات لري کوم کوم زینو کې دایشان فعال دي
تر دې دمه درود سلوش هوایي بریدونه اجرا شوی دي چې په دې درود سلوش هوایي بریدونه کې تر اوسه پر تقریبا څلور اویا د مخالفینو او د داعشي ترستانو مهم کمانډانان چې په دې کې تقریبا په 15 سفر عرب ترستان شامل دي په مختلف ولسوالۍ کې په ګمبیر او قطار د وټپور ولسوالۍ کې په خلایګل د مانوګي ولسوالۍ کې په لچنام او په دیګل دره کې د چپه دره په ولسوالۍ کې په مزار دره کې د نورګل په ولسوالۍ کې همدا شکل تاسو د پاتاش په دره کې د نړۍ په ولسوالۍ کې د ترستان پر حرکت رسیدلې دي. زه په کامل اطمینان درته وایم سم چې دوی مهم کسان ټول د بینه تللې دي او د دوی ثابت مرکزونه کامل نو جوړ شوی دي. فقط د دوی یو تبلیغي جنگ پاته دي چې د خلکو ازهان مخشوش کی او خلکو دا ثابت کی چې موږ زمور فزیکی موجودیت په کونړ کې شتون لري. حال دا چې الحمدلله کامل اند دوی تشکیلات د دوی مسولین د مادیات چې د دوی په وایکور کول کېدل هغه لاري زمور او د اعتراف ځواکونو تر هوایي بریدونو لاندې دي په وختن په وختن ولسوي دي او د دوی ټول استخباراتي پلانونه د دوی تروسي فرانونه د خاور سره خاور سره
مننه. یو پښتنه بل د قومندان صاحب چې پراپورنه را رسیدلی چې هلتا هم غواخ کړي چې د دولت طرفدار خلکو ته غواخ کړي چې سیبه خالی کوي یا موږ سره یو ځای شي. همدارنګ استادان ته دا ویلي چې مکتبونه وبندوي. تاسو څه معلومات لرئ؟
زه په کامل اطمینان فهم چې تاسو د معرف څخه پوښتنه وکړئ. الحمدلله په ټول کونړ کې یو مکتب مزود بند نه لرو، نه بند کړی دی او نه دا توانایي په داشي ترستان کې پاتې ده. مخکې ما تاسو وویل چې د دوی هغه تبلیغي جنگ سوړ جنگ د شروع کړی دی چې درون ځان دوی لیدلې دي. فقط غواړي چې د کونړیانو د کونړو د مجاهد ولس د ځوانانو د سپنزرو د علماو فکر مخشوش کړي چې زموږ فزیکی وجود تلسته نور د دایښ نوم جمعته کړی ده. زه په کامل اطمینان ته وایم چې ان شاء الله الرحمن د شې ترسان د دې توان هم نه لري چې په سیټ سکوت ورکي. سره څه چې دا به د سیملاند کې یا به کم جدي ګواښ زموږ امنیتي ځواکونه یې زموږ رسون ته پیښ.
د کونړ د امنی کمانډان مل پاسوال جمعه ګل همت چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت او د غراس د دې ډلې د تبلیغاتو په اړه د ازادي رادیو خبريالته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم له اجمل تورمان او روچه د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننۍ غنو کې د طالبانو او د دوی د ملاتړو هیوادونو په ادرس د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د وروستي او څرګندونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملیار من خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې په خپل وینا کې له هغه دولتونو چې له طالبانو ملاتړ کوي خپل ناراضایتي وښوده. وی ویل هغه خپل دې کار ته ادامه نشي ورکولای. په سر مقاله کې راغلي پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چې له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د غډله د هغه هیواد د ملیشو په توګه شمیرل کیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور هر هغه ډله او دولت چې پاکستان تر فشار لاندې ونیسي او د ترهګرو د ځپلو په فکر کې وي د افغانستان د خلکو دوست پوي او په کار ده چې له دا شان دریزونو او پریکړو توت هرکلی وشي. ورسپانه په دې اړه په خپل یو بل مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان او پاکستان په افغانستان کې د بې ثباتۍ اصلي عاملین دي ځکه د په خبره طالبان جګړه غځوي او پاکستان د سولې لپاره د افغانستان غوښتنې ردوي. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر په امریکا کې د بهرنیو اړیکو د شورا په څېړنیز بنسټ کې د دغو څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د طالبانو د ځپلو په برخه کې ډیره مهمه ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا په امریکا کې د ډونالد ټرمپ او ولسمشر محمد اشرف غنی د کتنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي. په مطلب کې راغلی افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال سره په کتنه کې هغه ته ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمه لپاره دا فرصت برابر کړي چې د امنیت د ټینګښت او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې لا جدي اقدامات وشي. سرخط پلواک ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو سرمشریزي ته په خپل وینا کې وویل د دې وخت را رسیدلی چې هغه هیوادونه کوم چې له ترهګرو ډلو مالی ملاتړ کوي او امن ځایونه ورته جوړوي په ډاګه او ورسره حساب کتاب وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې پاکستان ته ښکاره پیغام دی چې نور نو د سیمه په کچه روانه بدمشي نه چلیږي. سرمقاله لیکونکي زیاتوي د ډونالد ټرمپ تر دې وینا وروسته باید د پاکستان تمه نوره بیخي ختمه شوې وي او په دې پوه شوی وي چې نه به تل ناصر خان وي او نه اسرو خان وي، یا به سرګ دي او یا به سر خوري.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال 800,000 کسان ځانوژنه کوي او د ځانوژنې هڅه هم کوي او دا شمېر د هغو کسانو په سلو کې 25 دی چې د ځان د وژلو په هڅه کې ناکامیږي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
د یو راپور پر اساس په افغانستان کې هر کال تر 3,000 پورې افغانان ځانونه وژني. دا هغه کسان نه دي چې د نورو د وژلو لپاره انتحار کوي. په پرمختللو او سوکالو هیوادونو کې هم ځانوژنې ډېرې کیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د ځانوژنې د مخنیوي د بنسټ د راپور پر اساس انتحار په امریکا کې د مړینو لسم لوی عامل دی. هر کال 4,000 103 نوي تنه امریکایان ځانونه وژني. په هرو 25 ځانوژونکو هڅو کې یو بریالی کیږي، یعنی ځانوژونکی خپل هدف ته رسیږي. د امریکا د ځانوژنې د مخنیوي د بنسټ پر اساس ځانوژنې د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره د کال 1.5 میلیارد ډالر زیان اړوي. د دې ادارې په وینا اکثره ځانوژونکي د 1,26 کلونو ترمنځ ځوانان یا ځوانانې دي. دا اداره هم درز وایي چې په متحدو ایالاتونو کې د ورځې 121 تنه د ځانوژنې هڅه کوي. په سلو کې 50 په وسلو ځانونه وژني، خو په امریکا کې تر ښځو نارینه زیات ځانونه وژني. د روغتیا د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال 800,000 تنه ځانونه وژني او دا شمیر د هغو کسانو په سلو کې 25 دی چې د ځانوژنې هڅه کوي خو ناکامیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدری زادران وایي چې په افغانستان کې د ځانوژنې پیښې شایي په کال کې تر 3,000 هم زیاتې وي، خو ډیری افغانان د دې ډول پیښو راپور نه ورکوي. د دې په وینا په کال کې 3,000 افغانان ځانونه وژني چې په سلو کې 80 ښځې دي. افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو د بدو شرایطو لرونکی هیواد ګڼل کیږي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی؟
نوم عیسا.
دلته څه کوي؟
دلته چوکیداری.
څومره موده کیږي چې دلته چوکیداری؟
تقریبا 14 میاشت.
څنګه سخت نه ده؟
ځکه سخت ده نو څنګه یې کوي؟
کمبل کار نشته چوي.
کمبل کار نشته دا کوي خوشی کوي دا چوکیداری او د نزوی ایران ته کله غوا مې اخبار وی ایران ته ورور دی.
ایران کې څه کوي؟ ولی افغانستان کې مزدوري نه پیدا کیږي.
افغانستان کې داسې مزدوري نشته چې انسان ته د انسانيت فکر وکړي. هغه شو یا مذهب خلک دي خو مونږ ته د انسانيت فکر کوي.
نه اوس ته د روسي چې مونږ خبرونه او روسي چې الته افغانان یا کوم مسافرین چې تری دغه ډیر پازابوی نو څنګه هغه پازابیدم خوخه اوزی
نم پازابوی هغه خلک پازابوی جال تا دورانو کارو پسې ګرځي او غریب سړی نه پازابوی عام خلک ډیر خلک دی ایران دلته مونږ ته درې میاشتې بعد معاش راکای نه پکې غلاشت نه پکې بل کارشت د دوی دنه فکر نه کی جاره دا درې میاشتې معاش د میاشتې 2000 روپۍ دوی تور کې خپل قرض بم زما سپکشي او د دوی به مشکلات به حل دي میاشتې په 2000 روپۍ باندې مونږ ته درې میاشتې بعد 1000 روپۍ راکای یو دوه میاشتې ساتي یا به میاشتې معاش راکای نه دا یعنی کار دا دلته ماته 1000 معاش راکای او قبل چې ماته 2000 راکې زه دغه کار نه راضی نه یم په 2000 معاش راضی یم
بل تا مخ کې خبر وکړل چې نه غلاست یا نه نور څه څنګه غلاتم دی
نه غلاتم زړه نه دا دغه دای باید مونږ ته مساعده راکې د میاشتې 2000 روپۍ 1000 معاش راکای 2000 د مخ کې راکې جار او 2000 د میاشتې واخله دا د لا کرا کال خرچا یو څه شي چې زه کو ته مونږ دلته نه است کنه د کرا ته ایران نن مې نوبت د کو ته لاشم په 100 روپۍ راسي 100 روپۍ نه لرم دای نشته قرار دوبه کې نه تاسو کړی او موږ دلته ورته تعویب سلو روپیو ته مجبور یو ټیکه داس وای ما ته سل راکه بیا سل د کوره راوړي تکرار روپۍ دې ځای پورې راځو هغه هم په سیټ کې نه ځو په ډاله کې غریبی ده
راځو یوې بلې خبرې ته یعنی دومره سخته ده دومره تنګسه ده دومره مشکلات دي چې تاسو یې دلته تیروئ ولې دوی تاسو ته مخکې پیسې نه درکوي ولې تاسو ته د هرې میاشتې په پای کې پیسې نه درکوي چې دا دوه درې میاشتې تاسو نه پیسې ساري کوي
دا خو داسې خلک دي دغه تجاران دي دا زموږ په پیسو کار کوي کرنکا پیسې خو ته پوښتای شي چې واچو پیسې مې دغه دلته زموږ وایزه وزه د کاره په لغته دي وشي ازه لرو سره
دوی دلیل څه دی ولې تاسو مخکې پیسې نه درکوي
پدمو خو راته لی وایي کابینه نه ده معلومه کابینه چې معلومه شوه وایو درګه اوس ولسی جرګې ته خبره شوه چې مونږ دا کابینه معلومه شوه مونږ تاسو ته ماشه وزایي درکو مونږ وایو مونږ ماش په کابینه ته مونږ خو کاریګر خلکو روز مزدوري خلکو از مونږ حق راکا واره ورس
نو حکومت نه څه غوښتنه سره ځکه ته یو غریب کار سړی
زما د حکومت نه داسې غوښتنه ده چې په وطن کې کاروبار مونږ هیڅ چیرې تلاړ نه شو پاکستان تلاړ نه شو که هر څومره سخت مشکلات دي نو موږ خپل مشکلات مزدوري وکړو مازیګر خپل کور تلاړ شو خپل بچانو سره دم هم سازي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډي زورو
د افغانستان دولس کاندید وزیران به د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته معرفي شي د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي رډیو ته ویل د وزیران به د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ولسی جرګې ته ور وپیژني تمه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک شي دا تفاهم لیکونه به د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال چې د هند ته ځي امضا شي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي د کابل په ملي پوځي روغتون کې به د پوځي او ملکي ټپیانو د درملنې او پالنې ستر مرکز جوړ کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سخت خبرې او ګواښونه د منلو وړ نه دي اتریش او جرمني هم پرون د فرانسې سره په هغه څه کې یو ځای شول چې وایي دوی په 2013 میلادي کال کې له ژمني اولمپیک څخه چې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي خپلو لوبغاړو پر لرې پاتې کېدو خبر کوي دوی دا د دې لپاره کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او د قرغیزستان چارواکي وایي دوی د یو داسې سختریزي ډلې د غړو لخوا چې پر فعالیت یې بندیز لګېدلې ده د یو تروریستي برید طرحه شنډه کړې ده
د دې خبرونه په پاتې برخه کې د زهرو کاروان د نشي موادو د تولید او قاچاق پر ضد اونې ز خبرونه اوري د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومني زابد نافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یو د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نشي موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او لنړیوالو غواړي چې په ګډه مخه ونیسي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اغېزو چې مسوده نیازی وړاندې کوي
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانټینر نیولای چې د بیلابیلو نشئی موادو په جوړه کې ترې کار اخیستل کیده د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا کانټینر له ایران څخه افغانستان ته راول کیده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو
پولیسو بل د خبر د روسي اسلام قلعه کې دا کانټینر ساته سره څه بوشتي چې زات چې دا مشتقات د هیروین دي د طریقو څخه په هیروین البته کټړاوی درې کسونه ورسره چې ایران افغانستان
دي خغلې دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له 100 تر 15 میلیون امریکایي ډالر پورې اټکل شوی دی د یادونه ورده چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولای چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیدل له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز دیوی ونی په بهیر کې د کابل ښار په یو شمیر خوندزیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په اتو خوندزیو کې ترسره شو په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د زیانونو په تیر بیا د ټابلیټ کا پاړه پوهاوي ورکړل شو
د دې کمپاین په بهیر کې د نشئی موادو د قانون او نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسولیتونو او نشئی موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونه ورد چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او وروسته پیښه ده چې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو 15 ټنه نشئی مواد سوځولي دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي راډیو ته وویل دا مواد د 500 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولي او تر قانوني پړاوونو وروسته سوځولي دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیڅ چاته په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشئی موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسوده نیازی و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د نشئی موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
نړیوال جرمی شبکې د نشئی موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژړی په ناروغۍ اخته دي.
تور زیړه یو سپین زیړه دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې موږ یې هوادوال په اخته دي.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خوایه نشه کوله اوس تر درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی. د ده سره یو مرکه لرو.
ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې نه لري ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکړي.
د ګل محمد په نوم د یو معتاد ترخه خاطره هم در اورو. دوی وایي لومړی د خپل مشر ورور له خوا په چرس واخته سوی او بیا یې نور نشو ته مخه کړې ده.
چرس مې د نه شروع کړی و چې د مشر ورور معاملی و چې څه وړو کې ما ته به پیسې راکړي چې ته لاړ شه پلانې ځینې ما ته چرس راوړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشئی موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ترامپ چې د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشئی موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټولې نړۍ په تېر بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشئی موادو اغیز ته په پام سره وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي ناسته کې نشئی مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وګاڼه. د ده په وینا نشئی مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ترامپ د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقونکو په ګډون د نشئی موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوال جرمی شبکې د نشئی موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده وایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کیږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمی شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې یې په میلیونونو ماشومان په بېوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل سي چې له نشئی موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشئی موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یو جدي غوښتنه وه. خصوصا مده مخ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل لنشئی موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسولیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ سرګندونو ته په پام سره وایي واشنگتن له نشه یي موادو څخه راځيګیدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشه یي موادو رول او د تروریزم تمویل درک کړی دی. له همدې امله جمهور رئیس ټرمپ له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ لاندې شنو څخه سرچینه اخلي، ځکه چې د نشي موادو د پیسو یو لوی برخه د تروریستانو جیبون تلویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلومات پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکي هیواد دی. د ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد ډیر غوښتل کیږي، د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي چې له نشي موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملی کار وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومي د معتادینو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې 2 معتادین د جړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر پر تور جړې سربیره په ایډز او نری رنځ غوندې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتانی روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله معتادین ډیر د جړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار عبدالله هنانزی په راپور کې واورو.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس
دی. جان علی نومیږي، رنگ زیړ اوخته او له ژوند څخه ناهیلی ښکاري. په ریکتی دلی غږ راته وایي چې په تور زیړ یخته دی. جان علی 13 کلن ځوان دی چې نږدې 15 کاله یې نشه کوله او اوس ابن سینا روغتیایي مرکز کې بستری دی. دی وایي چې د پیچکارۍ له لارې یې نشه یي مواد استعمالول.
کله چې دلته ډاکټرانو معاینه کړم نو راته وویل چې تور ژړۍ لري. زه ډیر خواشینه سوم ځکه ما اوریدلی وه چې تور ژړۍ یوه وژونکې ناروغي ده. زه غواړم چې ښه سم او درملنه مې وسي، خو نه پوهیږم چې درملنه به مې وسي که نه.
د جان علی نږدې ملګری سرور چې خپل هم موتات او په دې روغتون کې له جان علی سره یو ځای بستری دی وایي کله چې جان علی پوه شو چې په ژړی اخته دی نو ډیر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی و، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د معتادینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمېر معتادین پکې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمېر معتادین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر معتاد تر بستری کېدو مخکې معاینه کیږي. که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشه یي توکو شاوخوا زر تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر یې د ځینو خطرناکو ناروغیو ترڅنګ د زیړي په ناروغۍ هم اخته دي.
تور زیړی یو سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي. دوه مریضونه چې عملې یو نو ویروس دی چې تداوي نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ په شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي نو موږ هغه تاریخچه ورناخلو. په زمن کې موږ خپله معاینه کو در حدود 1% 2% پورې امکان لري موږ سره په دې اخته خلک.
زیړی یوه ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي. زیړې په عمومي ډول 15 ډول دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړې دي. د زیړې نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړېږي، اشتهایی کمیږي او که زیړې نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي، ټول بدن په تیره ناس او پخې یې پړسیږي. تبه، نس ناستې، د سترګو سوځېدل، د بدن سستي او بې حالي د زیړې نورې نښې نښانې دي. په کابل کې د انتنی روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي که څه هم زیړې یو خطرناکه وژونکي ناروغي ده خو وقایه کېدای شي، یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي. دا ناروغي د سورنج له لارې په اسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتدینو ده.
د نورو عادي خلکو په پرتله باندې د تور زیړې او سپین زیړې د خطر سره زیات مخامخ دي، ځکه علاوه دې نه چې دی خپله باندې معتل چې د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، د ایمونیټي یا معافیت ضعیف ده، او هغه سرنجونه چې مثلا دی هلته راټولوي هغه مثلا د اجبیس یا د سیبینو ناروغ په هغې باندې درسات کړي وي، نو دلته دی هم بیا هم د رسک سره مخامخ دي.
ډاکټر عمری وایي چې د زیړې ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر وو ورځو پورې ژوندی وي. که څه هم په افغانستان کې په زیړې اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو په کابل کې د انتنی روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یوې د زیړې په ناروغۍ اخته وي.
په محتاجینو کې د تور زیړې په اړه مو د عبادالله هنانزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښت پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
خو ورته کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خام وتادو اوس درمننې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی او له یوې رسنۍ سره یې کار پیل کړی دی. ښاغلی عابر وایي چې تر دې وروسته غواړي له محتاجینو سره مرسته وکړي. دا چې د څنګه لومړۍ نشې ته مخه کړه، څه کړاوونه یې وګلل او تر دې وروسته څه پلان لري، په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنازي مرکه ورسره کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې او څنګه یې نشو ته مخه کړه.
د دې نه وړاندې چې سړی راشي دغه سیوی زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته، نو مطمئنا د دې نه وړاندې د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي. خامه ځینې چارې کولې په تجربي ډول، د یارانو دوستانو سره به مشه ناسته پاسته به موسسه به مسکل ځینې کوچني کوچني کارونه مو کول. یو ورځ یو دوست مو راغی د تاجکستان نه، یو راځي چې نن شپه موږ تاسو یوه شاهانه نشه وکړو. ښه، ماده یې راوویسته پاکټ کې د کورتو په شان زموږ سره څه پېستله، دې ته ویل کریستال. خیاوش ود واش کوم غټول د استعمال راغره ما د سی غنل چې نهایتا د دې خماري خیاله کوم چې سګریټس کو یا نو رسپ کې ما دې استعمالو کې دي چې په دې پیمانه یا خی د دې نه لږ زیاتې کنه، او دا چې دومره واشتناک احتیاط ولري، دومره واشتناک درتونه ولري، هغه خلق څنګه نفس څنګه چې انسان ته پیخیږي باور وکړه دا ګومان مې نه کړو. په ما شوم خبر ترلاسه کړ چې از مونږه دوست لاړ بیرته تاجکستان ته. تر نه هولا سو بجوز ما حالت دومره خراب شو چې نور مې نفس نشو ایستلی. ضرورت بود یو شی راول، یو ماده چې ما نوې مې لیدلې وه، ځکه کریستال بل ډول ماده وه، کنه دا بل ډول ده، دا نو بیا هیروین.
عامر صاحب، هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود، پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه، څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه؟
شهرت خو په هغه ډول کلند منځ د تاریخ درناک واقعیت دی. ما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو، خبرې وې، چا به ویلې پلنه دې، چا به ویلې هیواد نه تښتېدلی.
دغه یو موضوع که دې ته اشاره وکړي، ستاسو برخلیک له هغو معتدینو څخه چې اوس په دغه کمپ کې دوی بستری څه توپیر دی؟
یو خو مشترک سرنوشت لرو، ټول مشترک درد دی کنه. خلک اوس څوک یو ګنو بوخ په سرحد کې یا یو څوک بې سواد دی، ولې درد مشترک درد دی کنه. خو فرق په دې کې دی چې ځینې سکاله شل کاله یې دا کار کړی، ځینې ما خو ډېر نوي مبتدیانو چې تر دا څو میاشتې نه تېرې دي. ما خو کولی شو هغه وظایف مې چې درلودل، مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو، یو اعتدال حالت مې درلودل.
اوس چې تداوی شوی، تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم، هغه پلان به م څه وي؟
خو رسنوی سره خو یم، بیل رسنوی خو ژوند نشم کولای. خیر، رسنوی ماشاءالله پر دو چی کرا دو تا کټی میزون دی. مونږ غواړو د شفاخانه غواړو یو زړه ستامي وختل چې مونږ ز پختل یو مدل شم، یو مثال شم، کار څخه خبرونه جوړه کوم، که پر دو کې پټی میزون کې دا غنه سیوا که تفریح خبرونه جوړو، مې د دوبله باخه کې کار کوم، مې نور خبرونه جوړم، مشخصا غواړم په دې اړه خبرونه جوړ کړم، رسنوي سره لینک ولرو، د مطبوعاتو ریاست ولرو، مجله ولرو، اته راډیو د افم ولرو، د خیره د هغې د لارې پلیټ فارم به زما همدی چې دا مې د ژوند پاتې کلونه په خپله چون ما دا درد اوس په خپله حس کړی دی. د دې نه وروسته انشاءالله که ټولنه معبولي که نور خلک میګوري خپلې خپرونې به مخته بیایم، ولې اساسي پلیټ فارم به زما دی چې په خپله د یو میتافورم په شکل، د یو موډل په شکل ظاهر شم. هغه څه چې زما د لاسه کېږي، زما د توانه کېږي، زما د ناچیز استعداده کېږي، ټول په همدې لاره کې زه غواړم دغو خلکو ته خدمت وکړم. دغه څوک چې زما په رنځو درد اخته و چې دا اوس اخته دي، چې بدبختانه روزانه تعدادم زیاتېږي. ما همیشه د رادیو نه ویلي دي، ستاسو نه اوس وایم چې امنیتي مسؤولین، پولیس، حوزه باید خپله ایماني وجداني دنده ترسره کړي. ډاکټر صاحب هم خدا د خپل کار کوي، ناروغان جوړوي، روغ رګ رابټې کورنۍ ته تسلیم کړي. د باندې اما د باندې وحشتناک محیط جوړ شوی دی. تاسو لاړ شئ، د سړک په سر خلک خرڅوي، په ډېره وړیا ډول یې خرڅوي. زه په خپله شاهد یم چې اوزو نمونه نه اخلم، یوې د اول یوزې نه نیولې بیا تر پنځلسمې اوزې پورې مسؤولین د ریشو سره راځي، د یونیفورم سره راځي، پیسې اخلي، یو څوک نه بیایي. فروشندگان نه مافیا دي، ګله نه ترورستان دي، نه یې شاته هیڅ څوک ولاړ نه دي، عادي عام وګړي دي خرڅوي. تاسو مهرباني وکړئ اول اوزې ته ورشئ، ورته تاسو دا نه ګورئ، دغه خرڅوونکي نه ګوري، دا څوک دي، ولې نه بیایي، دا ستاسو مدنده ده.
امیر صاحب، آیا فکر نه کوي موادو ته آزاد لاسرسی هم د دې لامل شوی چې تاسو دغه
یو ستر عامل دا دی؟ ګوره، که یو شی په ټولنه کې پیدا نه شي، نو بیا یې د کومه کوي؟ له اقل دومره شدت ورکوي چې اوس مثلا هر څوک چې د دې نه چاره سیاه لوګر ته ورپسې څوک تلی نه شي، ولې وخت چې د کور نه راوځي چې په کوڅه کې خرڅېږي، په چمنې حضوري کې خرڅېږي، د خدای لوی دی. یعنی کوم ځای نه دی، د هغې نه لږ ور وړاندې شه شل متره ورته خرڅېږي، دلته کوچي اسباده دروازې له اوریده په دې کې خرڅېږي، لږ رادي خوشه د ټانګې تیل لوګر ورته وایي دلته خرڅېږي. تاسو هر پلته لاړ شئ، د کابل د دریا په سر لاندې وګورئ، خلک خرڅېږي.
دا خپل پیغام په توګه ماته مطرح کړی دوی ځوانانو ته، تاسو غوښتل خلکو ته چې رسیدلی دي، شهرت ته رسیدلی دي، او دغه عمل اخته شوی دی، هغه ته ستاسو څه پلان دی؟ خصوصا کورنیو ته په ټوله کې ټولنه ته څه پلان دی؟
زه یوازې غواړم د خپل درد وران چې ما دا اوس هم تاسو سره بیان کړم، دغه رنځ او درد خلکو ته په دې ډول بیان کړم چې راتلونکي کارو کې وتم. یوازینی شی دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډېر زیات شدید مراقبت وکړي، په خپل اولادو پسې چې لا قلب خبر اوسي چې ځوان نوي تنکي ځوانان چې سهار وځي نیمه شپه کور ته راځي یا ماښام کور ته راځي، په دوه قدمه کې څه ډول دامونه نه دي چې ورته خبر شي. ما په خپل سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هیڅ پیسې نه لري، ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکوي.
له خبریال عبدالهي عابر سره مو زموږ د همکار عباد الله هنرزي مرکه اورېده، خو بیا هم له یو بل موتاد سره پاته کیږو. 50 کلن ګل محمد اریب ځاځي خپل نشه له چرسو پیل او تر پوډورو پوري ورسوله. د دې خپل مشر رول له خاله مړی په چرسو او ورسته په پوډورو اخته سو. دا چې اصلي کې ساتسه ده، خپل د دل خولې به واورو.
چرس مې د نه شروع کړی چې دا مشر رول معاملي وو، چې څو وړو کې ماته پیسې راکړي چې تلار شه پلاني زینه ماته چرس راوړه. چرس مچ هغه ساقی راکړه دی 100 روپۍ، نو بیا به د سلګ ور پسې لکه غونتی زیاته راکړه. هغه زیاته لکه به ما بیا پټول دی ورور نه، لګ لګ به مو څه کول، هله هله ما غې سي ورور ز چرسي شوم. چرسونه بیا یو ورور مې موتاد شو، بیا هغه پسې به ز د ساقی خانه تلار شه، هغه ساقی خانه تلار شه، انډیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم، تراشه یو لګي وسکا، بس ما یو لګین ورور په دغه غزي راغلو. بس بیا په دې پوډورو کې اخته شوم، هله 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 یو لاس بنزل اسکاله. اول وار مې چې وسکار ډیر سخ سور کې نشه کړو، خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکار، بیا نه هغه نشه و، نه هغه خوند و. بس بیا چې دې تمام ورځ به مڅکولم، څه نشه یې به نه راکوله. د نشه په محل به لس و دولس و بجو پورې خو به هلته دیره کې ناست. نور زیاتیګه اجتماعي حالات مې رانه پاتې و، نه ختم ته، نه واده ته، نه خپلو پردي کاره. جانب خاطرې دا دي چې دا کور والا مې چې کله اولاد مې وشو، یو شپه مې تیر کړه زنانه سره، بل شپه مې تیر کړه، دریم شپه مې کور والا ته وی چې ما خو نور شپه نکیږي د لاسه ناسته دی، او ماشوم ته دې تکړه وسه. هغه وروره ماته وی چې ګوره خدای ته وګوره، مکوه کینه، او واورې پرتې وي، دوه متره واورې وي، خپله نشه وم مې کومل کیږي کار شي کیږي، تا خپل کار دی. شپې نو بخارې مونو بل نو، ماشوم خو ډیر نازک وي، نو ماشوم شپې یخ وهلی و، سر راجیک شو یخ بیخ پاتې و. نو دغه جانب خاطره په ماتی را شوې ده چې د خپل د لاسه مې خپل ماشوم مړ دی.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخه ته را نږدې شوه. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې عبدالله په ورختایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړه او زاریو مور پلار ته وایي چې دی وبخشي، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله ته څه ورپیښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
دروغ
مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه ځه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې دی عبدالله پلاره، دا ځلې معاف کړه. نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړی او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، اغو کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولای. ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کوي.
خو خوای څو ور دل جمعه بوټو نغلا کړی دي. زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی.
داسې مه وایه سړیا، زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي. زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه. کتا ناز نه ورکو دی به نه پوډری کېدو. خالکه کدی د نشي پرې خودلو اراده رښتیا وي، نو سبا د لخیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویا د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده. تاسې به مې ووینې چې څنګه پوډر پرېږدم. در دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کیږي.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللو، لاغي خو پودری راغی، شپک کال کیږي چې پودرس کوي.
الله څومره ځوان دی، خو پودر او داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل. خالکا اوس دا وای چې څه نیت دی کړی؟
نیت می دا ده چې نور پودر بریدم او علاج می وکم.
آکا زوی دی عادی ناروغی نه لري، علاج ډیر وخت نیسی.
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پودرز کوي.
ګور اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغی ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ دلته علاج نسو کولای.
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته بوزي.
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریت پخره راغلو. ټول ورځ مو وهلې ده، ولایت خو پخره نشو تلای.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب ښه وایي، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دي. پلاره هلته مې بوزه کنه.
وایي کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وای ته شلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده
چې په هر ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کی. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي.
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کیږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کیږي او ولایته ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا،
ازادي
راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.